سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت عمر زخلال وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولسته مراجعه وکړي نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کښېنږدي د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبانو غږ کړی چې د وخت له ځای کول پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي که څه هم په کاراتو بېلابېلو بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبانو غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي خو طالبان بیا ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده طالبانو د افغانستان په سویل ختیځون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوې ویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیموونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي د کتابونو د ویش دغه تنظیموونکو د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي د بدخشان امنیه قمندانۍ د بېلمې په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچې سیند د ویکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده د لمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شادا او ولسوالۍ اوسېدونکي دي شاخوا دوانی وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل دغه خبرې به د ایران او یا دوی ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو ترمنځ وشي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون په یوه خبري ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19مه د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبري اژانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې په اس په جنیوا کې کېږي چمتواله لسی فاینانشل ټایمز ورځپاڼه راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د برخلې ژمنې شوې دي په راپور کې راغلی چې د نومبر په 23مه حوثیانو پورې اړوند یوه شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي وروسته خبرم دا چې د افغانستان پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه د غلوبه د یکشنبه په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شو د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستان د یکشنبه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوبلړۍ کې څلور لوبې کړې چې درې هغه یې ګټلې دي لنی کمرغز مونږ ټیم تراتونکو سیشن به پوراس له پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي د یادونه ودا چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال آسیا جام اتلولي هم ګټلې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلی شئ د جنسیت ته پربنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپړس اورځنی کمپاین د نومبر په 15مه پیلېږي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو امریکا د ساز جوړګي لایحې ته د افغانانو هیله مند دي
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي واقعا چې یو ښه خبر ده
او د نورستان دواب کې د پل جوړېدل
د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مند دي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. تفصیل پر راپور کې
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې هم ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه په یو کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر 13مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شوار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږکال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخ دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکته راوګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د دایډلې په بغلان ولایت کې د ورستۍ خنړېبلې پړه ومنله. اسوسییټډ خبری اژانس راپور کړی چې د سلمي دولت نومي دایډلې د خراسان څنګه د شمې پورس اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سفینه پر زیارت حمله د غډلې کړی ده. د طالبان د حکومت کورنۍ چارو وزارت معلومات لمخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوي پیښه کې لس کسان وژل شوی دي. نور حال پر راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې لمنځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړې حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23مه اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړی ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغه قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوګنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې یې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بې خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړه ولیده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیس لرونکو افغانانو له هرګلې سره مخ شوې ده. دوی وایي هله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې ده خو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات یې پراپور کړي.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بښونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظاریم د 2024 کال په فبرवरी کې مرکو میډیکل شوه ل یو لس میاشتې ورسته سلويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه ایم اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو چې په تصویب کې ونده درلودا په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
تصویبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شام بیشتر مصر باشند.
د کابل ښار اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د ایس ای وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
نجدای درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره غیر سایبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د 40 کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینت ایتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د ایس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون هم درس افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستي پرمختګونو ته کتنه شوې.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 28 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دی. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمه او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته لدې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواخته اجازه نه ورکوي. خو وروسته لدې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې لشلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبر پختونخوا په کارمسیمه کې فرقه ای شخړه د پاکستان د دولت په منځګړیتوب ورزینی اوربند سره پای ته ورسیده. د سینیانو شیګانو ترمنز په دغه نښتو کې د راپور لمخې آتش پیته تنه وژل شي به ولسکونه نور ټپین شو دي. تفصیل پر راپور کې
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کور مسیمه کې د فرقی نخوتو دواړو خواوو د ورزنی اوربند پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې هغوی وکړی شول څو ورځنی فرقی شخړه چې په کې له دواړو خواوو آتش پیت تنه ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او دغه ایالت ویان محمد علی سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې سنی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نښتې پای ته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځېږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوځ په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتک له سنی او شیعه مشرانو سره لیدلی وو. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 2020 په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافر وړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې څلوېښت شیعګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړي پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافرونکو موټرو د خونړي برید عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافرونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونې ده چې خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقي وسلوالې شخړې شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغان ورزشکار فرحت صفای په مستر اولمپیا سالو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. د فرحت صفی په اړه چې اوس په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبې پوره زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنې مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په بالی بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
د شنبه پورز زما سیالی وی په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالی زیارم چې هغه ژبنه می چې خپل خلکو ته کړې و پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می په باډی بلډینګ کې د منفی 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش
د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافي خپل یو خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشي تراغلم. هلکان ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښیدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
فخر کردم او افتخار کردم که زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده.
د فرهاد روزون کای نصرت الله انصاری وای کچری فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرام زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالي لپاره د افغانستان استازي توب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی ډیری افغان ورزشکاران له هیواد وتل دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم زینو لکه فرهاد صافي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د نورستان دوبلسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړي. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو څخه وژغورل شي. نور تفصیل پر راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دوبلسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سین پر سر د کیبلی پل جوړولو چاره پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوان کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوې ده. د نوموړي کلی خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ پل سامانونه او بار پل کلي ته پشا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه
حمیدالله
مزدوری لپاره نور سیمو تتللو اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوه. هم خپل کلی ته اسانتیا برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډیر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی موږ ته کار پیدا کړی. موږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ دا او دې خارج تک نه اخونه موږ منه شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډیرې کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نور اسانتیا او څخه به برخې دي.
facebook.com/azadiradio
و مورز خبرونه درته هم لروخ تر غوړندې خبرونه.